مننه تاسو ستړي مشي قدرمنو دوستانو د سهار ته بچی دی او ته
تسلیم کوم باز اجازه مصطفی صدیقی ما تشکر باز هم موفق باشین
او ډیر مننه به هم له تاسو څخه د مننه د خاطر سلطان محمد سرور زما پیاده قدرمنو دوستانو د سهار ته بچی دی او تر دې وروسته د ازادي رادیو یو ساته خبرونه پیلیږي. په دې خبرونه کې دا رپورت اوري چې د متحد عربی اماراتو په مرکز کې د دغه هیواد په بلنه د نږدې څلوېښتو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه غونډه کړې وه او همداراز نور مطالب هم درته لرو. خو تر هر څه مخته به له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت په لسګونو زرو طالبانو ته د کار زمينه مساعدوي او روغي جوړی ته هڅوي. ټاکل شوی دی چې بلخ ولایت ته 2500 امریکایي عسكر په لاندې وخت کې ورسی شي. په هیټی کې سخته زلزله شوه او د ترکیه سر اعظم نن د روسي له مشرانو سره په ماسکو کې ویني. د خبرونو تفصيل لا راپورټونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې پلسکونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. همدارس نور اقتصادي پیشنهادونه ورته وکړي چې په دې ډول لا تکلنې جګړې وروسته طالبان له جګړې لاس واخلي. د کابل د میلیونونو ډالرو پلان د هدي اکثر 15000 طالبانو لپاره دی. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام به د لندن په کانفرنس کې چې د رواني میلادي میاشتې پاته بشته جوړی شي وسړل شي. د افغان مقاماتو په وینا په دې ډول دوی غواړي چې طالبان روغي جوړی ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه د سولې خبرې رد کړې دي او وړاندیز کوي چې تر هغو خبرې نه کوو چې بهرني په افغانستان کې وي. د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته تر 3000 زیاتو سرتیرو د استولو امر کړی چې دغه هیواد د ولسمشر بارک اوباما د پلان پر اساس په دې هیواد کې د شتو سرتیرو شمیر زیات شي. د دفاع وزارت وایند براین وایټ مان وویل چې دا ځواکونه به د تکساس له فورت هود اډې څخه په وړي کې افغانستان ته ورسی شي. د متحده ایالاتو د ولسمشر له امر سره سره به افغانستان ته 1500 اضافي عسكر واستول شي او ټاکل او لا اټکل سره سم به دغه ځواکونه د 2013 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه وتل پیل کړي. تر اوسه د 15000 سرتیرو د استولو امر ورکړل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان شمال ته 2500 از امریکایي عسكر واستول شي. دغه پوځیان د هغو 1500 ځواکونو یو برخه ده چې تیر میلادي کال افغانستان ته د لیژلو شمنه د امریکا ولسمشر کړی و. 2590 امریکایي عسكر به د مزار شریف په مارمل پوځي اډې کې ځای پر ځای شي. په مزار شریف کې د افغانستان د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د ایصف قماندان جنرال ویرګر د سیشن بی پورس په بی خبری غونډه کې وویل چې نوی امریکایي پوځیان به د افغان پولیسو پروزنه کې د سلاکارانو په توګه همکاري کوي. جرمنی جنرال ویرګر زیاته کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت به له نویو امریکایي عسکرو سره ښه سي او هیله ده چې د یو کال په بهیر کې به د افغانستان امنیتي حالت یو مخ بهتر شي. امریکا غواړي له افغانستان څخه د اپیونو د سوداګرۍ د لمنځوړلو لپاره 40 میلیونه ډالر له دې هیواد سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د کرنې وزیر ټام فیلزا کوویل د غمرسته او افغانستان ته د یو شمېر نورو امتیازاتو ورکول د امریکا د حقي اوږدمهاله مالی ستراتیژۍ یو برخه ده چې د دې هیواد د کرنې چارې پیاوړي شي. د پلان یو برخه هم د وړو او نورو حاصلاتو لکه انګور، مڼو او مغزیاتو د لاپراختیا ده چې د اپیونو د قاچاق لپاره یو ښه بدیل ګڼل کېدای شي. افغانستان په نړۍ کې د اپیونو او هیروینو للویو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې د سوداګرۍ زیاتې پیسې د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي. په هلمند کې د یوه کلي د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو په نښته کې پرون د لاریون په ترڅ کې شپږتن مړه او ګڼ نور ټپیان شول. د رارسېدلو رپورټونو له مخې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو د مظاهرې وجه په دې وروستیو کې د ناټو ځواکونو لخوا شوې حمله کې قرآن کریم ته بې احترامي ګڼلې ده. د ناټو یو ویاند وویل ځواکونو یې په ګرمسیر کې د لاریونونو څخه خبر وو او حمله یې وکړه، خو پر مظاهره کوونکو یې د ډزو کولو د راپور په اړه څرګندونې ونه کړې. نوموړي همدارس قرآن کریم ته د هر ډول بې احترامي خبر رد کړ. د افغان میرمنو د حقونو فعالانو پرون د ولسمشر حامد کرزي لخوا نوي کابینې ته د دریو میرمنو ورپېژندلو هرکلی وکړ. ولسمشر کرزی وروسته له هغه چې ولسی جرګې د نوماندو څلرویشتو وزیرانو له جملې څخه ولس رد کړل، د شنبې په ورځ د کابینې نوی لیست وړاندې کړ. ولسمشر حامد کرزی د روغتیا وزارت ته د سریا دلیل، د ښځو چارو وزارت ته پلوشه حسن، د کار شهیدانو او معلولینو وزارت ته امین افضلی معرفي کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل نوموړی هیله منه ده افغان نارینه ښځو ته پر رایه ورکولو سره ټولې هغه ادعاوې ناسمې ثابتې کړي چې ویل کېږي دوی د ښځو ضد دي. په هیتی کې دریشتر د وو درجو له زلزلې وروسته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې ویرشته. رپورټونه څرګندوي چې یو شمېر کسان د ړنګو ودانیو لاندې دي. په ورانو شویو ودانیو کې د جمهوري ریاست ودانۍ او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د سوله ساتنې د ماموریت دفتر هم دی. مخابرات تر ډېره قطع شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې دی د هیتي له خلکو سره خواخوږی دی او امریکا تیاره ده چې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د امریکا د جیولوجي مرکز وویل چې د سېشنبې د ورځې زلزلې دوه ټکانه لرل چې 15.9 او بلې 15.5 اټکل شوي دي. د ایران دولتي اژانس خبر ورکړ چې په دې هیواد کې د بهایی اقلیت وطنه پرون محاکمه شول. دوی د ایران د ملي امنیت پر ضد او جاسوسي تورن شول. د ایران د دولتي تلویزیون په ویبپاڼه کې راغلي دا وطنه همدارز له اسرائیل سره په همکاري تورن دي چې اسناد او شواهد هم ترلاسه شوي دي. د ایران د بهایی اقلیت دغه وطنه په 2008 میلادي کال کې نیول شوي ول. د ارنا رسمي اژانس وویل د دوی لومړنۍ محاکمه د سیشن بی په ورځ وه. د بهایی مذهب غړي په ایران کې د اوږدې مودې سزا له ورکولو سره مخامخ دي. ټاکل شوی دی چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان ماسکو ته د خپل سفر خپل رسمي سفر په ترڅ کې نن د روسیې له مشرانو سره کتنه وکړي. په پام کې ده چې د روسیې له ولسمشر دیمیتر میدویدیف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د انرژۍ، اقتصاد او امنیت په برخو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ د ژورې همکارۍ پر موضوعاتو خبرې وشي. دواړه هیوادونه اوس مهال د آبی سټریم د طبیعي ګاز په پایپ لاین کې سره شریک دي چې له تور سمندر څخه تیریږي. رپورټونه وایي چې د روسیې په داغستان کې د ګازو پر یوه پایپ لاین پرون یوه بمی چاودنه وشوه. رویټرز اژانس د یوه مقام په وینا چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې او په سیمه کې د ګاز پروم د یوې برخې مسؤول دی وویل دا چاودنه د مزدک کاسم ګومټ په پایپ لاین کې د اور د لګېدو په سبب شوې او زیاته یې کړه چې ممکن کمو وسایلو ته زیان اړولی وي. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. روسیه په شمالي قفقاز کې د داغستان، انګوشتیا او چچن یا له اسلامي وسلوالو سره په مبارزه کې شکیله ده. دا د دې سات خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1290 او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 3.15 سپه اورېده شي. درنو دوستانو، روانه خبرونه د سید خضر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او تر نه هو بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې د ریپورټونه واوري چې د متحده عرب اماراتو په مرکز کې دغه هیواد په بلنه د نږدې څلوېښت هیوادونو استازیو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. افغان دولت په پام کې لري چې عادي طالبانو ته د کار او اقتصادي امکاناتو په برابرولو سره دوی له جنګ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. د جمهوری ریاست ویاند وایي د لندن په کانفرنس کې باید له تمویلونکو هیوادونو څخه د مرستو ډیره تمه ونه شي.
لندن کانفرنس لکه د پاریس او یا لکه د توکیو او یا لکه د برلین کانفرنس پکې به تر استراتیژي او د تمویلونکو هیوادونو نه به پیسې نه غوښتل کیږي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړې مفتش وایي په دغه هیواد کې د امریکا له مرستو څخه ناوړه استفاده کوونکي به محکمې ته راکش کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایاند په کندهار کې د بشري حقونو په نقص او د نامنیو له امله د ښوونځیو په تړلو اندېښنه وښوده.
اصلي عامل یې اصلي وجه یې ناامني ده چې د مخالفینو لخوا ګواښونه خلکو ته پیښ ده او دا د کندهار د آیندې لپاره یو لوی فاجعه.
همداراز سیمه ییز مطالب هم څېړو. راسره اوسئ. روانه خبرونه د عربي متحده اماراتو په مرکز کې د افغانستان په اړوند جوړ شوی غونډې په موضوع پیلو. د عربي متحده اماراتو په مرکز کې دغه هیواد په بلنه د نږدې څلوېښت هیوادونو استازیو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د لندن له نړیوال کنفرانس څخه شوې ده، د لندن غونډې ته هم اشاره وشوه، خو یوه مهمه موضوع د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې مسئله وه چې په نړیواله سطحه مطرح شوه. د دې غونډې په اړه احمد چیبر رپورټ لري.
د افغانستان په اړه په عربي متحده اماراتو کې د دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ییزه غونډه د سېشنبې په ورځ وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د وویشت هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې یوه مهمه مسله له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې موضوع وه چې یاده شوه. د ښاغلي سپنتا په وینا دا مسله به نږدې دوی اونۍ وروسته د لندن په نړیوال کنفرانس کې هم مطرح شي، او د اماراتو په مرکز ابوظبي کې دا مسله په ابتدایي شکل وڅېړل شوه څو عرب هیوادونه په دې برخه کې پر اسلام آباد له خپل نفوذه استفاده وکړي. د ابوظبي د غونډې په اړه شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ابوظبي تلویزیون ته وویل:
اكيد ان هذا الاجتماع كثير مهم لكذا اعتبار، ولكن
زباور لرم چې دا غونډه د مختلفو علتونو له امله ډیره مهمه وه. د دې سیاسي پیغام له یوې لوري د عربي هیوادونو پراخ ګډون له بل پلوه، لکه د مصر، اردن او د خلیج د همکارۍ د هیوادونو د استازو برخه اخیستنه، پر دې دلالت کوي چې د سیمې او عربي نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان مسلې ته توجه لري. د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د غونډې د برخوالو له نظریاتو داسې څرګنده شوه چې د افغانستان ستونزه به حل شي. له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې مخکې په سعودي عربستان کې په پټه شوې وې، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو تېره اونۍ دا موضوع یو ځل بیا هغه وخت یاده شوه چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین ملګرو ملتو ته وړاندیز وکړ چې یو شمېر طالبان له تور لسته وباسي.
په متحد عربی اماراتو کې مو د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښت هیوادونو د استازیو د غونډې په اړه رپورټ اورېده. په دې غونډه کې د افغانستان د پنځه کسیز هیئت مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا کوله. له نوموړي سره احمد چیبر د دې غونډې په اړه او په غونډه کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې کړې دي. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د روغې جوړې په برخه کې د ګډون کوونکو هیوادونو استاز یو کوم مشخص وړاندیز درلود؟
وړاندیز د افغانستان له خوانه وشوه چې د دې وړاندیزونو د اجرا کولو لپاره افغانستان د بین المللي ټولنې مرستې اړتیا لري.
شخصا ستاسو په فکر دغه هیوادونه چې استاز یې په دې غونډه کې برخه اخیسته و له طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې څه کولای شي؟
د افغانستان مسأله یو بین المللي مسأله ده، موږ په دې کې پوه یو او په دې کې اتفاق نظر موجود وو چې د پاکستان ځینی ارګانونو موجودي چې هغه د دې مسالې په حکم کې مشخص ملاتړ کولای شي. موږ په دې کانفرنس کې په ابوظبي کې د دې مسالې باندې خبرې وکړ او موږ هیله لرو چې د بین المللي ټولنې په مرسته کې د پاکستان ځینی مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بین المللي ټولنې سره به مرسته وکړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې صلح او امنیت تامین شي.
تاسو په مشخص ډول پاکستان ته اشاره وکړه، که چیرته ستونزه له پاکستان سره وي نو ولې مو په اسلام آباد کې نه مطرح کوله؟
مسله دا ده چې د متحدو عربي مملکتونو دلته په ابوظبي کې هغه هم له موږ سره د افغانستان سره هم د پاکستان سره ډېر نږدې رابطه لري، د ملګریتوب او ورورولۍ رابطه موجود دي. دا د متحده عربي د بهرنۍ چارو د وزیر په بلنه وشوه. زه او شاید د افغانستان نوی بهرنۍ وزیر په دري او څلور ورځو یا آینده راتلونکي ورځو کې پاکستان ته لاړ شي، چې هلته بیا په اسلام آباد کې هم د دواړه جوانبو له خوا مهمو مسلو باندی او د منطقي مسله باندې خبري اترې به دوام ورکړي.
تاسو ویل چې د روغې جوړې مسله دلته یاده شوې ده، ونه مو دا مسله د لندن کانفرنس ته ځندري نه کړه؟
اساسي مسله د روغې جوړې مسله باندې خبري اترې به وسی. دا یو د آمادګۍ او د فکر د تبادله یو 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 مساعد موقعیت و زموج دپاره او دی موقعیت نموز استفاده موقعیت چه خپل پلانونو او پروژی او وراندیزونو پدی کنفرانس که هم مطرح بکرو چه ده افغانستان او ده بین ملی طولین ترمنز بیا ده اتفاق نظر پیداستی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر رنگین داد فرسپنتا وویل چې د ابوظبي د غونډې په دوام به په درې څلور ورځو کې په اسلام آباد کې هم غونډه وشي. بلورته رویټرز خبری آژانس رپورت ورکوي چې ټاکل شوې ده د لندن تر نړیوال کانفرنس مخکې چې د روانې میاشتې په 28مه جوړیږي په ترکیه کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازیو غونډه جوړ شي. دا غونډه په د لندن تر کانفرنس دوی ورځې مخکې وي. د لندن په کانفرنس کې یو بل موضوع هم څیړل کیږي خو ترې وی خبرتیا وروسته اوري.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو د آزادې اروپا آزادۍ رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډ څپو 21.9 اتیا 15.15 اتیا او 11.3 مترو اورېدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر.
زمن غغله ازادي رادیو اوریده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو خو تر دې مخکې کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه اوري. ل ریپورتونو سره سم افغان حکومت دا پلان لري چې پلسکونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندې وکړي. همدارس نور اقتصادي پیشنهادونه ورته وکړي څو په دې ډول اتکلنې جګړې وروسته طالبان له جګړې لاس واخلي. د کابل د میلیونونو ډالرو پلان د هدا اکثر 15,000 طالبانو لپاره دی. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام په لندن په کانفرنس کې چې د روانې میاشتې په 28مه جوړیږي وڅېړل شي. د افغان مقاماتو په وینا په دې ډول دوی غواړي چې طالبان روغې جوړې ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه د سولې خبرې رد کړي او وړاندیز کوي چې تر هغو خبرې نه کوو چې بهرنی په افغانستان کې وي. احمد شبر رپورت لري.
افغان حکومت غواړي چې پولیسکونو سره طالبانو ته د کار زمينه برابر کړي، روزنیز کورسونه هغوی ته جوړ کړي او بیا هم نور داسې شرایط ورته مساعد کړي چې دوی له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي لمن دي چې دغه پروګرام چې په میلیونونو ډالر به پرې مصرف شي تر 15,000 طالبان روغې جوړې ته وهڅوي. خو هغه کسان چې دغه پلان پر مخ بیایي وایي تر هغه چې طالبان داسې فکر کوي چې جګړه ګټو نو فکر نه کوو چې دوی به وسله پر مځکه کیشتي. خو د ولسمشر حامد کرزي سلاکار محمد معصوم ستانکزی د دې پلان پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له دې سره به د جګړې بڼه بدله شي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی دی او د هغوی مشر ملا محمد عمر ته یې بلنه ورکړې ده چې خبرو ته کښېني. افغان چارواکي وایي چې د دوی د سولې پروګرام به د عراق د روغې جوړې له پلان سره فرق ولري. په عراق کې په زرګونو سنی یاغیان چې له امریکایي ځواکونو سره جنګېدل له دولته د معاش اخیستلو په مقابل کې له القاعده شبکې بیل شول او له سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای شول. افغان چارواکي وایي د لندن په نړیوال کانفرنس کې به دا مسله وڅېړل شي چې عادي طالبانو ته داسې شرایط برابر شي چې هغوی له جګړې لاس واخلي او د دوی له مشرانو سره خبرې وشي. خو وسلوالو طالبانو مخکې هم د سولې خبرې رد کړې وې او شرط یې دایي شوی و چې بهرني پوځیان د افغانستان ووځي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې یو شمېر داسې افغانان شته چې په حکومت کې مسون نه وو یا د حکومت له اداري فساده پتنګ شوي وو، نن سبا له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ولسمشر کرزي سلاکار محمد معصوم ستانکزی وایي که چېرته د طالبانو عادي غړي عادي ژوند پیل کړي نو د هغو طالبانو د فعالیت ساحه به محدوده شي چې له جګړې لاس نه اخلي. د سولې په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل جرمنی مجلې دیر شپیګل ته په مرکې کې وویل د طالبانو د روغې جوړې پلان ته امریکا تیاری لري. د جنرال مکریسټل په باور ډېر شمېر عادي طالبان او د هغوی سر روپان به دې ته تیار شي چې له جګړې لاس واخلي. خو په دې برخه کې د جنرال مکریسټل په وینا یوه پلان ته اړتیا شته.
بیا هم د لندن د کانفرنس په اړه، افغان حکومت وایي د لندن کانفرنس ته یې تیاری پر بشپړېدو دی. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سه شنبې په ورځ وویل دې کانفرنس ته باید د مرستو ډېره تمه ونیشي. نوموړي زیاته کړه د لندن تر کانفرنس درې میاشتې وروسته به په کابل کې د هغه په تړاو یوه غونډه جوړه شي چې د هغه ځینې پریکړې او طرحې پرې عملي کولو په اړه بحث کړي. بلخو کتونکي وایي چې د لندن کانفرنس مخکې باید افغان حکومت خپله نیمګړې کابینه بشپړه کړي. نورحال د ازادي راډیو خبریال مسوم میوند اوروي.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې د لندن له غونډې وروسته په کابل کې یوه غونډه جوړه او په لندن کې د سو پریکړو د پلي کولو څرنګوالي پکې وڅېړي. تمه ده چې د لندن نړیواله ناسته د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې جوړه او د افغانستان په روانو حالاتو پکې خبرې وسي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې د دې غونډې لپاره د افغان دولت تیاریو په اړه معلومات ورکول وویل چې د دوی تیاری د نهایي کېدو په حال کې دي او غواړي چې له پراخو طرحو او پروګرامونو دی غونډه تورسی.
لندن کانفرنس لکه د پاریس کانفرنس او یا لکه د ټوکیو کانفرنس او یا لکه د برلین کانفرنس غونډه پکې به تر استراتیجی او د دونرو ملکونو یا د تمویلونکو یوادونو نه به کې پیسې نه غوښتل کیږي. اغه نو وروسته په کابل کې درې میاشتې وروسته په پسرلی کې بل کانفرنس جوړیږي. دغه طرح هیڅوس د افغانستان حکومت په لندن کانفرنس کې وړاندې کړي. د دې طرحو د تطبیق لپاره د وسایل او امکاناتو په ارتباط به بیا د کابل په کانفرنس کې بحث کیږي.
د لندن غونډې ته د تیاری خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان نوې کابینه لا بشپړه شوې نه ده. کتونکي وایي وړاندې تر دې چې د لندن غونډه جوړه شي باید د کابینې تشه ډکه شي او نیمګړتیاوې له منځه یوړل شي. ښاغلی عمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې کدا ځل بیا هم ولسی جرګه وړاندې شي وزیران رد کړي تیاری به یې شوی د وویل
طبیعي است کې آماده ازي هم هست.
دا طبیعي خبره ده که چیرې د وړاندې شوی وزیرانو له ډلې څخه کوم یو رد شي د نورو کسانو معرفي کولو ته تیاری شته او جمهور رئیس د هغوی پر ځای نور کاندیدان په پام کې نیولی دي. دا یو قانوني پروسه ده او ورته پوره تیاری شته.
د افغانستان ولسي جرګې ته نور شپاړس وزیران داسې وخت وپېژندل سو چې تر هغه وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي څلیرویشت وزیران ولسي جرګې ته وړاندې کړي وو چې یوازې اووه وزیرانو د باور رایې خپلې کړې. کتونکي ټینګار کوي چې باید افغان حکومت لندن تر غونډې وړاندې خپل کابینه چې اوس مهال نیمګړې ده بشپړه کړي. دوی وایي چې باید مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې پوښتنه پیدا نه سي. خو دا چې ولسي جرګه به دا ځل له نوماندو وزیرانو سره څه ډول چلند کوي دا به دغو وزیرانو ته د باور د رایې ورکولو په ورځ روښانه سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼایي ستاسو. دا ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9 اتیا، 25.15 اتیا او 1.39 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر کړئ. قدرمنو دوستانو د سهار اته بجې او درویشت دقیقې دی زمون غږله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي افغانستان ته د نورو دیشو زرو اضافي سرتیرو څخه به 2500 امریکایي سرتیري د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دیره شي. په شمال کې د ایساف د ځواکونو قمندان فرانک هایدنبرګ پرون د یوې خبري غونډې په مهال وویل دغه 2500 سرتیري به په شمال کې د پولیسو د ملاتړ دنده په غاړه ولري. د د پوینا شمال ته د دغه اضافي امریکایي ساتیرو پر رسیدو سره په دغه ولایتونو کې امنیت لا پسې ټینګ شي. سمیوله غختون لمزاره.
د افغانستان په شمال کې 2500 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کیږي. په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د حساب ځواکونو قماندان جنرال فرانک لایدن فیرګر د ژورنالیستانو سره په یو غونډه کې وویل کوم امریکایي پرسنل چې دغه ولایتونو ته راځي د افغان ملي پولیسو څخه ملاتړ کوي او د ملي پولیسو سره به د زون په کچه خپل پروګرامونه همغږي کړي. زیات البته کې نه یوازې د سولساتو ځواکونو په واک کې ورکول کیږي بلکې افغان امنیتي ارګانونه هم د قوي هوایي امکاناتو څخه برخمن کیږي. د افغانستان شمال کې د ایساب ځواکونو قماندان جرمني جنرال بیرګر د مارمول په پوځي اډه کې رسنوي ته وویل په افغانستان کې د سولې په لور د غزمنو ګامونو د اخستو په خاطر د یو جرمني جنرال په توګه له خپلو هیوادوالو او دولت څخه هیله مند یم چې نور تازه دمه پرسنل د هم راوستوي.
اف کورس اس ا جرمن آی ایم اولسو هوپینګ دټ مای ګورنمنت مایټ سند سم مور سولجرز ټو دیس لوکیشن ټو هلپ امپروو د سکیورټی.
زه د یو جرمني پوځي په توګه هیله مند چې د جرمني هیواد د هم د سولې د ټینګښت په خاطر تازه دمه پوځي افغانستان ته راوستوي. د حساب کمانډان زیاته کړه چې د لندن له کنفرانس وروسته به نړیواله ټولنه پریکړه وکړي چې د افغان ملي پولیسو د پیاوړي کېدو په خاطر به مرسته کوي او د پولیسو تشکیل به زیات کړي او د هغوی تر څنګ د خلکو د هوسا ژوند په خاطر به او د هغې تر څنګ د خلکو د هوسا ژوند په خاطر به د پراختیا او بیا رغونی پروګرامونه هم تر لاس لاندې ونیول شي تر څو ورځ پر ورځ د ټولنې د وګړو ژوند بدلون ومومي او اقتصاد به یې ښه شي. جنرال بیرګر وایي چې په شمال کې د امریکې 2500 پوځیان د دوی تر امر لاندې وظیفه ترسره کوي. دغه 2500 د امریکې نوي پوځیان چې راځي یوازې د پولیسو د ملاتړ په خاطر راځي او د شمال زون په سطحه به خپل فعالیت د ملي پولیسو سره همغږی کړي او هغوی به د مشاورینو په توګه له نږدې د ملي پولیسو سره همکاري کوي. جنرال فرانک لاین بیرګر زیاتوي چې د پوځي قوتونو په زیاتېدو سره په امنیتي حالت کې بدلون رامنځته کیږي او د سولې د ټینګښت په لور به ډاډمن ګامونه واخیستل شي. نوموړي دا هم وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې به ستونزې هم وي، ولې دغه ستونزې د لنډ وخت لپاره دي او له یوه کال وروسته به یې تاسې ووینئ چې حالت بالکل تغییر کوي.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په پانه تلشه هغه مطالب چې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبري ویلولې او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه خپل معلومات زیات کړي. د سهار اته بجې شپږ دقیقې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش کابل ته تللی چې په افغانستان کې دغه هیواد د پیسو او منابع او د لګښت څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. ارنولد فیلتس په کابل کې خبریالانو ته وویل غواړي په افغانستان کې د امریکایي منابعو د ځای کېدو له هغو څخه د ناوړه ګټه اخیستو او درغلیو په اړه څېړنه وکړي. نوموړي هم تر اوسه خبرداری ورکړ چې هغه کسان به محاکمې ته راکش کړي چې په افغانستان کې له امریکایي منابعو ناوړه ګټه اخلي. د په دې برخه کې له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. احمد زبیر شمنې په اړه راپور لري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د افغانستان له خلکو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د امریکا د پیسو او منابعو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د مفتش ارنولد فیلډز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې موږ به د ټولو هغو کسانو که هغه په افغانستان کې دننه دي که بهر لټون وکړو چې د افغانستان په بیارغونه کې د امریکا له پیسو او منابعو نه ناوړه ګټه اخیستې وي. فلزول دوی په افغانستان کې د امریکایي منابعو په لګښت کې د تخلف د پیسو د ځای کېدو او ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات راټولوي.
زه یو ځل بیا د خپل کار په اړه پر پراخ تقلب او ناوړه ګټه اخیستنې ټینګار کوم. موږ د هغو کسانو لټولو ته لیوالې چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت او یا د افغانستان یا هر بل حکومت پیسې ضایع کوي. که چېرې دا پیسې ضایع کوي او یا هم ناوړه ګټه ترې اخلي او د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره ترېنه کار اخلي، نو بیا موږ باید د هغو په لټه کې سو تر څو چې محکمې ته راوکاږو.
فلزول په کابل کې د افغانستان د لوی څارنوال او قاضي القضات په ګډون له یو شمېر جګپړو افغان چارواکو سره کتلی دي. نوموړي وویل د فرا له والي سره هم کتلی او هلته د یو ګارنیزون د جوړېدو په اړه چې اتش په تمیلونه ډالره ورته ځانګړي شوي دي تحقیقات هم پیل کړي دي. هغه وویل په افغانستان کې د امریکا د منابعو د لګښت په اړه به د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ته درې میاشتنی راپور ورکوي. هغه زیاته کړه داسې 15 راپورونه هم پخوا ورکړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش مرستیال ری دیننزی وویل په افغانستان کې د څېړنو لپاره د امریکا د اف بی آی په ګډون د بیلابیلو ادارو مسلکي کسان ګمارلي چې 60% په عراق کې په دې برخه کې کاري تجربه لري. هغه ویل د دوی د تحقیقاتو ډیره برخه په قراردادونو او تدارکاتو څرخي.
په حقیقت کې زموږ د روانو څېړنو 40% د هغو قراردادونو او تدارکاتو په اړه ده چې تکلف پکې سوی دی، 10% د رشوت په اړه دي او پاتې نورې د غلا او یا هم د هغو ناسمو معلوماتو په اړه دي چې د قراردادونو نو د اجرا او یا هم د پروپوزلونو د وړاندې کولو په برخه کې سوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا مفتش وویل د طالبانو د رژیم د راپرځېدو راهیسې امریکا د افغانستان په بیارغونې 30 میلیارد ډالر لګولي چې سم نیمایي د امنیت په برخه کې لګیدلې دي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمو رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 3:00 پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 25.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیو خبرونه خبر کړئ.
هیله منایم چې د مشال رادیو اوریدل هیر نه کړی چې د جمعې په ورځ د مازیګر په 5:00 د لومړي ځل لپاره له ازادي رادیو څخه پیلېږي. سات د سهار 8:30 دي. اجمل احمد شیبر په سټډیو کې دی او د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ل رپورټونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې په لسکونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي، همدارس نور اقتصادي پیشنهادونه ورته وکړي چې په دې ډول لا تکلنې جګړې وروسته طالبان له جګړې لاس واخلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان شمال ته د بلخ ولایت ته 2500 امریکایي عسکر په لنډ وخت کې واستول شي. امریکا غواړي د افغانستان څخه د اپینو د سوداګرۍ د لمنځه وړلو لپاره 60 میلیون ډالر لدی هوا چرم راسته وکړي. په هیتی کې دریاشتر د وو درجو زلزلې ورسته د لسکونو کسانو د مرجوبلې ویرا سرګند شوې ده.
د آزادۍ رادیو ده. اوس هم په کندهار کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې څېړو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند په کندهار کې بي خبري غونډه ته وویل په دې ولادت کې د بشري حقوقو وضع خراب ده. په ولسوالیو کې عدلي او قضایي سیستم نشته. د ناامنیو له امله تر 210 هونځي تړلې دي. د ناتر ندري څرګندونې د کندهار لخوا د دواخان مینپال پر ریپورت کې
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان نادر نادری چې په کندهار کې وی خبري غونډه توینا کوله، په دې ولایت کې د بشري حقوقو وضعیت تر ټولو خراب او بلاله. نو موړي وویل چې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابوالي کې زیات تاثیر د روانو نامنو یې د چې د دوی فعالیتونه په ځینو سیمو کې ټکنی کړی دي.
امنیتي ستونزې تر زیاده حد پورې پر بشري حقوقو باندې سخت اغیزې کوي. همکاران نشي کولای چې ټول ولسوالیګانو کې ولارس کندهار دوی یوازې په 15 ولسوالیګانو کې کولای شي چې ولارس یو خپل کارونه
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان په دې خبري غونډه کې وویل چې د ناامنۍ له امله په کندهار کې 216 د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د ناامنۍ د وجې نه یو له لویو ستونزو سره یو د لویو بشري حقوقو نقص مساله د هلکانو او انجونو مکتبو ته تلل مساله ده. په کندهار کې د 300 نه زیات مکتبونه شته چې رسمي د حکومت لخوا باید دوی وچلول شي، خو په دې کې د 210 نه زیات تر سوی دوی فعالیت نه کوي. انجونې او ماشومان خپل دغه حق څخه بې برخه مند. اصلي وجه نه امنی ده چې د مخالفین لخوا ګواښونه خلکو ته پیښ ده، او دا د کندهار د آیندې دپاره یو لوی فاجعه. لوی برخه د دغه ولایت کوچنیان دوی د آیندې اصلي مسؤولین د دغه ولایت او په افغانستان کې کیدای شي دوی لوی بدلونونه راولي. دوی د خپل اصلي حق څخه بې برخه مند ده. دوی نشي کولای چې طالب تربیه ترلاسه کړي او مکتبونه ته ولاړ شي.
نادر نادری وایي چې د کندهار په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي چارواکو د نه موجودیت له امله د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. دوسیې بې څېړنې پاتې او ځینې کسان بې له دې چې جرم پرې ثابت شي وهل سوي او ټکول سوي دي.
نورې ستونزې او مشکلات چې موږ سره ده د یو بشري حقونو مشکل په توګه دا ده چې اکثرا په ولسوالیګانو کې چارواکي نشته. یو ولسوال اکثرا نشته او یو قمندان یې په داسې حال کې چې هلته قاضي نست څارنوالان اکثرا په دغه معنا کې نسته په ولسوالیګانو. د مثال په توګه یو قاضي 5 ولسوالیګانو کارونه یې کوي چې هغه هم ناست دي په مرکز کې خپل ولسوالی کې نشي کولای چې ولاړ شي. دغه بوج او حجم د کار یو قاضي د وسنه بیخي بیخي زی او د همدغه د عمل نه پر بشری حقوقو باندې سخت اغیز
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې چارواکي شخصي زندانونه لري چې په میاشتو میاشتو پکې بندیان ساتل کیږي، خو نوموړي د دغو چارواکو نومونه په ډاګه نه کړل. کندهار چې د افغانستان تر ټولو نارام ولایت بلل کیږي، روانو ناامنیو پکې د هر پرمختګ مخه ډپ کړی او د بشری حقوقو د سرغړاونې موارد ډیر سوي دي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
په د هیله چې د ازادي رادیو د سهالو بجو د مخام ترو بجو ووري او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تر ټولو تازه پیښو او واقعیتو او همدارس خبرونو څخه خبر شي. زیات شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان او هند په افغانستان کې د نفوذ او واک ټینګولو سیالۍ او رقابت کوي چې په نتیجه کې افغانستان او سیمه بې ثباته شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسلې په اړه یوه مقاله لیکلې او لیکي هند، پاکستان او افغانستان د سیالیو په ځای د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره په خپلو کې همکاري هم کولی شي. د دې مقالې نورې برخې جنقه الکوزه وړاندې کوي.
کله چې د افغانستان خبره کیږي نو د خلکو سترګې په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو غونډې ته اوړي، خو یوه بله مسله تر ټولو مهمه ده او هغه دا چې د هند، پاکستان او افغانستان له خلکو او پالیسۍ جوړونکو سره دا مهال دا فکر پیدا شوی چې طالبان د دوی ګډ دښمن دی او له دې بلا سره په ګډه د مقابلې په لارو چارو خبرې کوي. په دې اړه خبرې لومړی په 2009 میلادي کال کې په سنگاپور کې د هند او پاکستان ترمنځ پیل شوې وې او تیر کال افغانستان هم ورسره یوځای شو. وال سټریټ ژورنال لیکي د دې درې اړخیزو خبرو او همکارۍ په کار کې د طالبانو په وړاندې د پاکستان د کړنلارې بدلون مرسته کړې ده. نن سبا زیات شمېر پاکستانیان دا مني چې د خو طالبانو په نامه کوم څه نشته او طالبان طالبان دي. دا د تیر وخت په مقایسه د خلکو په فکرونو کې یو ستر بدلون دی. د ورځپاڼې په باور په دې بدلون کې په سوات کې د یوې جنۍ درو وهلو او په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوست په مرکز باندې حملې سخت اغیز کړی دی. وال سټریټ ژورنال زیاتوي هند هیڅکله د خو طالبانو اصطلاح نه ده منلې او رد کړې ده. دا مهال زیات شمېر پاکستانیان هم همدا ډول فکر کوي. ورځپاڼه لیکي د سیمې د دې دریو هیوادونو ترمنځ همکاري به اسانه هم نه وي، په دې معنی چې افغانستان او هند له پاکستان سره ډېرې جدي مسلې لري. په هند کې چې کومې تروریستي پیښې شوي ریښې په پاکستان کې وي او په دې اعمالو سره د ډیلي او اسلام آباد اړیکې هم خراب شوي دي. بله مسله په پاکستان کې د طالب وسلوالو د پټېدو او روزنې د مرکزونو ستونزه ده او د ډیورنډ کرخه خو له پخوا د دې دوه هیوادونو ترمنځ یوه ستونزمنه او لانجمنه موضوع ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي پاکستان په دې باور ده چې افغانستان او هند په خپلو کې لرغونی او تاریخي دوستی لري او د پاکستان په ضد ګډې ګټې لري. پاکستان دغه راز په افغانستان کې د هند نفوذ ځانته یو ګواښ بولي. په افغانستان کې د پاکستان او هند د ګټو د ټکر مخنیوی به په افغانستان کې د شخړو په کمولو کې پوره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ستراتیژیکي څار له ختیځ څخه د هیواد لویدیځ ته بدل شوی، په دې معنی چې دا مهال د هند په ځای طالبانو ته د اصلي دښمن په سترګه کتل کیږي. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او هند په درې اړخیز کانفرنس کې پاکستان په ښکاره او علني ډول ومنله چې دوی له سترې ستونزې سره مخامخ دي او دا ستونزه نوره هم پراخیږي. هندیانو په کانفرنس یا غونډه کې وړاندیز وکړ چې پاکستان د له هند سره په ختیځ کې د پولي پوګدو کې خپل ځواکونه د هیواد لویدیځ ته انتقال کړي او نوې ډلې به د پاکستان له دې پوځي خلاص څخه ناوړه ګټه وانخلي. د هند پوځي استخبارات وایي پاکستان له دوی سره د ختیځ پولي پوګدو کې د ډیره ځواکونو شپږ یا اته جنگي لواګانې د پاکستان لویدیځ ته انتقال کړي دي. د دوی په وینا هند او پاکستان به د مارچ یا اپریل میاشت کې په خپلو کې پوځي همکاري پیل کړي. وال سټریټ ژورنال د تحلیل په پای کې لیکي د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ درې اړخیزه همکاري هیڅکله هم دومره ښه نه وه کومه چې نن سبا ښه شوې ده. د همدې همکارۍ په روحي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دادفر سپانتا د ډسمبر په لومړیو کې وړاندیز وکړ چې د دریو یادو شوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دي د همکارۍ د مفکرو د پراختیا په مقصد یو درې اړخیز کمیسیون جوړ کړي. که دا کار وشي نو هغه ګډ خوب او خیال به رښتیا شي چې د سهار چای به په کابل کې، غرمه به په اسلام آباد کې او ماښامنۍ به په ډیلي کې سره خوري.
گرانو دوستانو دا خبرونه په دې برخه کې سلیم محمد اصلي له تاسو سره ده او ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو زما سلیم محمد صالح سلامونه ومنې. په دې هله چې په خپل ټولو کارونه کې کامیاب ووسی اوسنی پروگرام ته مو شرغلاست وایم. په پیل کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو چې وایي د ژمي په دې سړه موسم کې پولیس دوروي او په زور یې افغانستان ته اړوي. بیا بل ولسمشر حمید کرزی څخه د خلکو ځینې غوښتنې هم واوري. د پروګرام په سر کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه راخلو چې وایي په دې سړه ژمي کې پولیس نیسي او زوروي یا یې له دې هېواده وتلو ته مجبوروي. لنور اضافه تبصری تیریجم او دوریدون کو هغه پیغامونه دراورو چې د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي.
زمان لا د خاک افغان دی ولسوالی اوسیدون کيم زل کردی صاحب شدا اله کوم چې دل د ایران کې موږ د افغانانو ډیر سخت ژوند پرېګو په بیبانو کې شپې دی روي صاحبونو ټول باندې که دا درې میاشتې یا څلور میاشتې وخت ورکړي تر پسرلی پورې چې موږ دا حسابونه را وکاږو دا کار دې وکړي. دلته له افغانانو سره ډېر ظلمونه کېږي وسلام. دلته په ایران کې موږ ډېر سخت ژوند دا رقم مشکلاتونه دي کارونه هم کړي دي حسابونه هم ټول بند دي. موږ له کرزي صاحب شکه دا هیله کوو چې دغه د ایران تجراسي په دې باره کې دې له دا احمدینژاد سره وغږېږي چې موږ د افغانانو دې وچاره وکړي د خلکو حسابونه درته پاتې دي وسلام.
زه ولحق لیران تاسو ته خبرې درکوم. په موږ باندې ډېر سخت حال ده، ډېر سخت تکلیف ده. دا خواهش کوم له کرزي صاحب نه چې موږ سره لږ مرسته وکړي او لږ لاس را سره وکړي، ځکه او موږ د افغانان د خاورې بچان یو. ډېر سخت یو دغه د پوتا کې پراته د درې شپې کېږي له وتاکه نه سو وتلی دي باندې داسې شلوغ ده. ورته وایه چې لږ کراري شي، ځکه پورونه هم باندې دي، کرزي هم باندې دي، دا ټول پاته کېږي. بیا موږ دې مزدور ته مجبور یو چې بیرته موږ راسو. په دې غرو کې په دې ډاګو کې ستړې لوږې تندې تېرو بیرته به راځو ورته. نو په دې دی مطمئنه ده باید پوه شي چې د دې پسرلی پورې طاقت وکړي. دومره دې ورته وایه چې پسرلی ټول راواړه اوس خو یخ ته دلته درسو څه شي به وکړو، څنګه ځمی شي دوی بنا وکړي وړی قرار پراته یي.
زبر په خای کې کارګر یو، کار کوو د غورماشه ولسوالات د بادغیس ته ولسوالۍ. موږ په ایران کښې ډېر په عذاب یو، ډېر په تکلیف، یا د شره باندې سخته کې یا دې عذاب کې.
زه د غزني د ولایت واغز د ولسوالۍ رناخله د منطقې د سرۍ د کلي اوسېدونکی یم. په دا ایران کښې موږ ډېر سخت په زور یو، باعث د ماجرو یو غور وشي، کارونه وکړي، مقصد پیسې پاتې شي، څوک یې نه ورکوي، ظلمونه ورسره کېږي، په دغه کښې زندانو کښې پراته دي. دا به تر څوله موږ سره دا ظلمونه کېږي.
تجمه خواهم زیرانه خبرې کوم. د افغانستان مزار شریف ته ښار اوسېدونکی یم. رئیس جمهور حامد کرزي څخه دا غوښتنه غواړم چې په دغو کارونو کښې زمونږ سره مرسته وکړي او د رئیس جمهور د ایران سره باید کتنه وکړي. د افغانانو په باره کښې خبره ورسره وکړي چې مثلا ډېر موږ دلته حضور لکېږو، زر افضل کېږو، او موږ ولې دغسې پوښتنه څوک نه کوي.
موږ په ایران کښې دا در بدره چې کارګري کوو دا په ایران کښې مو نه پرېږدي.
زه یو تن مهاجر د ایران د زایدانه تماس نیسم، حاجي سیدمحدین حسینی د فراه د ولایت د برارود ولسوالۍ د چکه او د کلي. اولا زما دا سوال دی، ستاسې اوس مو د سایده درلوده چې مسد سرکونسل موږ په ایران کښې لرو، د افغانستان حکومت ویل هغه الاله چې دا څه پلټنه وکړه چې موږ د زاهدان مهاجر یې اخېستي وي، مقصد زوی یې اصفهان ته کړی دی، پلار یې شیراز ته کړی دی. دا انتقالي چې موږ ته را کړې ده لبره کښې انتقالي، چې یا پلار تهران ته کړی دی، زوی برجن ته کړی دی، یا زوی یس ته کړی دی، پلار یې وکرش ته کړی دی. دا خانواده یې ټوله پاشلې ده، یو یو کړې ده. اولا زه دا سوال کوم چې دا سرکونسل دا ګزارش د افغانستان وزارت خارجه ته ورکړی دی چې دا ولې داسې بیادي ده موږ سره کېږي؟ دا یو نو بیادي ده چې دا موږ سره کېږي چې زوی و پلار په یوه کاسه کښې ډوډۍ خورو، دوی یو یو وستان ته استي، یو بل وستان ته استي. دویم سوال مې د خبرنګارانو څه دا دی چې څه دلیل دی چې تاسې په زایدان کښې یو وخت یو خبرنګار نه را ځي په دې زایدان کښې پلټنه وکړي او زموږ مهاجرینو سره مساعده وکړي، دا د زایدان اردوګا ته را ځي؟ آیا ایران تاسې بند کړي یاست نه را ځاستي که تاسې خپله نه را ځئ؟ او درېیم سوال مې دا دی چې دغه سرکونسل چې دلته ناست دی، تاسې د دې سره ولې یو مساعده نه کوه چې په هغه دنګې باندې چې تاسې موږ ته یو شماره اعلان کړه چې تاسې ده سره مساعده وکړئ، موږ ته شماره اعلان کړئ چې موږ د ده پر کارو باندې تاسې ته جواب درکړو او تاسې ته ګزارش درکړو چې ده څه خدمت دلته کړی. زه
رحمالله صافی د پروان ولایت د کوهساتو ولسوالۍ د شاو کلي اوسېدونکی یم. مونږ د ایران دولت نه ډېر دلته په ایران کښې په تنګ کښې، باید د افغانستان دولت زمونږ غم وکړي او په نیغ یا د دغه خپل وطن کښې مونږ ته کار پیدا کړي. ډېر په مشکلات سره دلته د وروستۍ ورځې تبه کوو.
زه رحیم یم، افغانستان د بادغیس د ولایت یم، د ایران د بندرلینګا کښې مسافري شپې سبا کوم. مونږ سره ډېر ظلم کېږي، هره ورځ افغانانو کېږي، ظلمونه ورسره کېږي چې ما اسناد شواهد را رسېدلي دي. په زایدان کښې ډېره بده وده ورسره کېږي. زما د کار زما یو باودین امالله ډېر ول شوي وو، ظلم ورسره شوی وو. نو باید حکومت د افغانستان د ټولو مسافرو چې مانا پاک شوی کړي باید یقام وخوري. اداره او یو قانون چې وایي یو چا ته رایه ورکوي لکه محترم امینکري صاحب چې موږ ورکړي هغه نه باید داسې وکړي چې مانا په کابل کې پر چپرکټ باندې شي بعد خپل د ملت غم وخوري. او آینده سمه چې پر مرض باندې زموږ سره ونې ځلن کېږي ونیول یاران موږ سره کوي چې مرض ځین کي هلته پرې غورونه وکړي وس چې وار کې امریکایان دي د دې موخه باید ونیسي موږ سره دغه ظلم باید ونیسي.
زه نورالله د خاکي افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ مشکل لرو کرځي شاسکه موږ دا خواهش لرو چې موږ د افغانانو غم دې وخوري. دلته موږ ډېر در په در یو دلته نیسي شلوغ ده ډېر بدل ده.
زه یو تن مهاجر د ایران د زایدانه ته تای سره تماس نیسم. دا اوس موږ راځو ازادي ته مساعده واورېدله چې د مهاجرینو د منامنده چېبل په کابل کښې مساعده درلودې یو رقم خبرې کولې د مهاجرینو په باره کښې دا کولن علاقي خبرې دي چې وایي موږ په ایران کښې نمایندګان لرو سر کونسل لرو یا سفارت لرو او ما خپله څو واره ستاسې سره تماس نیولی قسم په خدای دی که هېڅ تعصب لرم د خپل دولت سره ته خوشحاله هم یو چې موږ دلته نمایندګان لرو ولې بیا هم درته وایم چې په خدای دې مې قسمې که دغه سر کونسل دغه هغه الالي په زایدان کښې چې ناست دی که په هېڅ نه و د مهاجرینو دپاره یو خدمت کوي یا ځان خبرې اصلا ځان نه خبرې په پروسس کال کښې جلسه وه زه خپله شخصا تلیفوني مې تماس ورسره ونیوې چې د تهران نماینده د ایران راغلی و جلسه د مهاجرینو په باره کښې وه زه د شورا پر خوله ولاړ وم زما تماس ورسره ونیوې ما جلسه ده ولې ایران موږ ته ویلي دي چې تاسې د مهاجرینو په باره کښې مداخله مه کوئ موږ خوشحاله وویو چې مقصد یو داسې نماینده ولرو چې موږ ته خدمت وکړي دا یو کال دوه کاله کېږي چې د هغه الالي دلته ناست دی تاسې پوښتنه وکاستې کوم خدمت یې کړی دی په هرې هفتې کښې په هرو دوو هفتو کښې د ایران غښتونه د رسول اکرم په نامه باندې یو کارګار ده راځي د افغانانو کورو ته نرو ښځې وړي په یوه هفته کښې وړي اردوګاه ته بعضې مرضېږي بعضې بیا دا ښځې بېرته رایله کېږي دغه ګزارش تاسې ته در کړی دی د وزارت خارجه ته ورکړی دی دغه ګزارش دا اوس په زمستان کښې چې نن د چې ما اوله ورځ زه دا همدلته ناست یم یو رقم کارتونه یو هر موږ ته راکړه د دوو میاشتو دپاره دوه نیم لکه درې لکه تومانه را ته واخېستلې بیا اوس هغه را ته جم کړي دي بل رقم کارتونه را کوي د لسو ورځو دپاره موږ ته یې نور ښارونه انتخاب کړي دي چې پلاني ښار ته به ولاړ شئ د هر نفر پر سر باندې 8400 تومانه پیسې را ته اخلي د هر نفر پر سر باندې نه د خانوار پر سر باندې دا را ته اخلي موږ ته انتقالوي بل ښار ته هغه ښار مو هم نه قبلوي دا مدرکونه همدلته را ته اخلي موږ چې ستاسې سره تماس نیسي دوی وایي چې موږ دا وستان ممنون اعلان کړی تاسې مهرباني وکړه چې سازمان ملل دي دلته موږ ته یو دفتر خلاص شي موږ دې وباسې مخ پر افغانستان باندې له هغه پسې په ابرومندانه ډول موږ د دې خاکه ته وځو موږ شخصیت ننګ ناموس ابرو شرف کولم په خطر کښې دی ابرو یې نه ده را پرېښی شخصیت یې نه دی را پرېښی او د سر کونسل خبرې خو مه کواستې د سر کونسل خبرې مه کواستې د ده یو دوه زامن بلفر دلته په دانستان کښې قبول شوي مهرباني دې وکړي کوم افغاني دپاره لږ شکایت کړی دی یو ګزارش یې ورکړی وه افغانستان ته دا خو کولن دلته چې ناست دی د افغانستان د افغانانو د ننګو ناموس دینې خرڅې کړي دي قسم په خدای دی چې دې موږ درې بدره کړي وایم اصلا وایم یو ورځ ته ورته ووایه ورته یو مهاجر په صفت باندې تا یې پوښتنه کړې ده یو مهاجر ته را وتلی میدان ته د یو مهاجر پوښتنې دې کړې ده چې که ته چا ژړا در باندې کړې که څه دروازې درغلې دا اوس دا زه د اردوګاه پر خوله باندې ولاړ یم تر لس بجې پورې دغه پنجره نه خلاصېږي بعد لس بجې خلاصېږي موږ ته دغه کاغذ چې را کوي په عنوان د لسو ورځو دپاره چې را کوي دغه ان موږ په پیسو را باسو په 40000 تومانه یې مقصد دلته موږ نوبت نیولی دی چې دا نوبت موږ ته د پنجره خلاصېږي نه دا پیسې به ورکړو دغه چې اوس ستا سره دا خبرې کوم که چېرې چې دغه شماره ایران کنترول کړي او په لاس یوازې په عنوان د یو تروریست په یو عنوان د ضد انقلابي افغانان دلته ګیرېږي موږ کولی نه شو چې تاسې سره تماس ونیسو قسم په خدای د اوس رئیس جمهور د افغانستان نیولی بیا تر اکثر طبقې پورې موږ د غونې امیدواره نه یو لکه د نارادو ازادۍ خبرنګاران ته چې امیدواره یو حامد کرزي ته وایه بس چې د افغانستان د ننګو ناموس وینې پر ایران باندې مه خرڅوه دا ایران نه پوهېږم چې تاسې ته څه باج در کوي چې تاسې د ایران د مهاجرینو په باره کښې هېڅ چېب تسلیم نه نیساتې د رادو ازادۍ څخه زموږ خواهش دی زموږ شمارې دې نه پخښوي ولې دا زموږ غږ دې ورسوي واقعاً موږ د زاهدان خلکه ډېر په خطر کښې یي زموږ شخصیت په خطر کښې دی زموږ ابرو په خطر کښې دی زموږ ننګو ناموس په خطر کښې دی 24 ساعت په دای بله خبره نه ده هېڅ مدرک کښې څه نهشته موږ په پیسو ژوند کوو دلته پاک یې لغړ کړي درې بدره کړي
ګرانه اوریدونکیه ستاسو او د نورو اوریدونکو شمیرې موږ په پروګرام کې نه خپرو او ستاسو پیغام هم تقریبا پوره خپور سو په زاهدان مشهد او د ایران په نورو ایالتونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې کوشش وکړ په زاهدان کې د افغانستان له سرقونسل ښاغلي عثمان هلالي
او د کډوالو چارو رئیس چخانسوري سره خبري وکړو. شاغلي هلالي خوراته ویل چې د مرکه اجازه نه لري او شاغلي چخانسوري او پیران کې مو د افغانستان نور چارواکي د مرکه د پاره ونه مندل چې د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړو. دوی مو دومره هم پیدا نه کړل چې په خپل د خپل ځانونو دفاع وکړي او د افغان کډوالو شکایتونه جواب کړي، خو بیا هم قرار نه یو ناست. وتوانید په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لمرستیال محمد عمر ایار سره لنډی خبرې ولرو. شغل ایار لیران دولت څخه تمه لري چې شای د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال شغلی محمد عمر ایار په ایران کې مشت افغان شکایت کوي چې په دروستۍ کې د دوی زورول زیات شوی دي، چې کله ژمی را نږدې کیږي د نور کلونو په څیر پولیس دوی مجبوروي چې افغانستان ته ولاړ شي. دغه شکایتونه تر تاسو پورې رسیدلي دي؟
یقینا دا مشکلات شته. خو بیا موږ د کوم نمائندگان چلته لري او د سفارت په طریقه ایرانی چارواکو سره د ارتباطات تامین شوي دي او دوی عمده مشکلات چې دوی حل کړي دي کیدای شي چې نور آزار اذیت شتم کی. امیدواری دا چې نور د افغانان آزار اذیت ونه کړي.
بله، مخکې هم د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د ایران، افغانستان او د یونیسیر درې اړخیزه غونډه کې په دې اړه پریکړه شوې ده چې افغان کډوال په ایران کې نه زورول کیږي، خو بیا هم د افغانانو شکایتونه نه دي ختم شوي. دوی وایي چې داسې منبع ته نه چې دوی مراجعه ورته وکړي د خپل ستونزو د حل لپاره.
عمده مشکل دا دی چې اوس سرما د هوا ډېر سړه ده، د ایران چارواکو باید لکه چې مخکې افغانان سره کومک کړي دي، شفافیت کړي دي، اوس هم باید دوی خپله مخکنۍ حرکات چې زمون سره افغانان سره دې کومک کړي دي هغه په نظر کې به ولري. هماغه په شان افغانان آزار اذیت باید ونه کړي. او همچنان کوم دغه تلاش لرو چې کوم مشکلات په منځ کې به یې هغه براخل شي.
له ایران څخه ځینې را رسېدلي راپورونه وایي چې د ایران چارواکو د دلوي اسلواغې د میاشتې تر 12 پورې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې باید له زاهدان بلوچستان او د ایران له هغو سیمو څخه ووځي چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتې دي. په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزې او د چارواکو خبرې مو واورېدې. یو شمېر اوریدونکو له ولسمشر حمید کرزي څخه د سولې راوستلو، ملي پخلاینې او د اداري فساد دوره کولو په برخه کې خپلې ځینې غوښتنې مطرح کړې. دغه پیغامونه هم درته خپرو.
موږ و کرزي صاحب ته دغه نوي حکومت مبارکي ورکوم. کرزي صاحب چې وایي چې موږ طالبان دي حاضر شي یا لوی جرګه ته یا دی خبر ته ځي، یعنی مثلا جوړ بسلو کچیر کرځه صاحب غواړي د واغان د پروسیا سره وایي چې طالبانو سره خبرې وکاو دی په طالبانو راځي چې طالبان په حکومت کې پریږدي. خو دا خارجان دی د افغانستان سره وباسي. خبر نه ده چې دا خارجان یا د امریکایان چې په افغانستان کې نه و، نو دا کرځه صاحب حکومت چې نو راغله هغه وخت دا طالبان هم په داخل کې هم جنگیدل او ګرد افغانستان له دوی په کنټرول کې نو. دا طالبان هغه وخت د کرزي صاحب د حکومت واخو د طالبان د چا سره جنگیدل؟ خو دا طالبان یا د برهان الدین سره جنگیدل، یا د مشه مخصوص سره جنگیدل، یا د دوستم سره جنگیدل. نو اوس هغه شمالیان هغه د خپل قدرت او دین او ایمان او غیرت زیرپای یو څه دی. اته طالبان کې نار کړ، طالبان وسات یې وګرو ته ختلی دي.
زه سید مچولا عبد د پېښور د خیرآباد د کیفو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه جناب کرزي صاحب ته دا ویل غواړم چې طالبان تر هغه وصولې ته نه کښېني په څو چې خارجان وتلي نه وي. نو دوی دې مهرباني وکړي د ایله خرچې دي هم نه کوي، نه دې جرګه را غواړي، نه دې جرګې کوشش کوي، ځکه چې خارجیان زموږ سره هغه څه وکړي چې تر پوسه په نړۍ کې چا د چا سره نه وکړي. زموږ سپینځه دې دنیا ته بربند وشېدل او زموږ هغه مظلوم او کړېدلی ولس تر اوسه پورې په زندانو او په جیل کې د خس پرو.
زما د کرزي څخه دا ارزو ده چې د یهود او نصارا د غلامۍ څخه خپل ځان او ټول مستقبل خلاص کړي او په ټول کړي تعلیمي.
زه له پکتیانه خبرې کوم. زموږ له حمید کرزي نه دا خواهش ده چې نور خارجان وباسي او طالبانو ته موقع په لاس باندې ورکړي. وسلام.
زما سلام کرزي صاحب ته وویل چې یو سلام د پښتانه د ولایت خبرې کوم. کرزي صاحب دې د اخته ټولنې اکاډمي کې
چې بمبارونه بند کړي نه د تاثیر پر مسلمانانو باندې باندې شنو وشله.
یو نفر پر ازادي رادیو کې پیغام یې شیدی، ویلې دي چې دا جنگی جنایتکاران د کرزي لاس پښې دي. دا سړی چې پیغام یې شیدی یا په خپل جنگی جنایتکار دی یا د جنگی جنایتکاران ته ډالر اخیستی دي. دا پیغامونه یې دي. موږ ټول ملت د کرزي صاحب ته غواړو چې جنگی جنایتکاران مجازات کړي. حمید الله احمد، خدای په امان.
کرزي صاحب ته زما دا پیغام ورسوه، څنګه ته ورته دا اداري فساد رکوې؟ هغسې اداري فساد چې د یو د تاریخو د ورکولو په خاطر باندې یو محفل جوړ شوی وي، او هغه ته د تاریخو د مخدره موادو د ریاست دخوا څخه پیسې ورکول شوي دي، او هغه پیسې دوی واخلي خپل جیبو ته یې واچوي. دوه نفره لکه رئیس د شورا او یو بل د مدیر د مساجدو چې دغه یې خپل جیبو ته اچوي، دوه لکه روپۍ خپل جیب ته واچولې. هغه خلک یې چې ټوله شورا ته راټول کړي وه، هغوی ته یې هېڅ ور نه کړل. ډوډۍ هم په عملو او په چغو یې سره وخوړله. دا څنګه اداري فساد ورکوي؟ اداري فساد خو داسې نه ورکېږي. پخوا خوله شوو دوی به هغه یو څه پیسې خلکو ته توجه کولې او کومک به یې ورسره کوي. اوس چې دغه تا اعلان کړی چې اداري فساد د بینه څخه وړو او د کوي، اوس هغه ټولې خپلې کورو ته وړي. حتی پخه ډوډۍ ګانې چې د مېلمنو دپاره راوړي وي، هغه یې له خپلو کورو ته بیې وړي.
زه محمد جمال سرانانو څخه خبره کوم، زه د سرانانو اوسېدونکی یم. لحاظا خو زه مهاجرین په سویچ پروت یم. زه د کرزي نه مې دا هیله ده چې افغانستان کې نور افغانستان خراب نه کړي او په افغانستان کې د طالبانو سره امنیت راولي.
پاکستان ته ډاکټر به زندانونه پرې ډاک دي، ایران ته ډاکټر په خپله په ایران کې یم. د جریستان د ولسوالۍ یم، د عثمان خېلو د کلي یم. زما یو دوه برادران بندیان دي په پاکستان کې. نن یې اتمه شپه ده چې دوی بندیان یم، هلته ناست دي. سو خلک دلته ناست دي. دا اوس څنګه چې جاله دي، باید چې دا موږ سره همکاري وکړي، باید چې دا راخلاص کړي، یو لار ورته جوړه کړي.
د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام ته د غومره وخت ځانګړی شوی وو. په بل پروګرام کې بیا تاسو نور ستونزې، شکایتونه او غوښتنې څېړو. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. خو د پروګرام د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره یاد ساتئ: 00 24 21 14 15. شمیره بیا تکراروم: 00 24 21 14 15.